دا کابل د سرخی خپله زندانه د پنځشنبه پرز د حزب اسلامي پنځاویا بندیان خوش شول. د بلخ د نوی والی ویاند هغه ریپورتونه رد کړی چې ګوندې د انجینر محمد داود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په وی پوزي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی او د پنجاب په قصور سیمه کې یوې وکلن انجلۍ د جنسي تیری او بیا وژنې پر ضد اعتراض کوونکي غواړي د دې پیښې عاملان په علني ډول ادام شي. دوستانو ستړي مشي په دې مخمنې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل ان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزن یا پولیو د محو کېدو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشري له ټولو خواوو وغوښتل چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر اتومي موافقې ودرېشي، او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه غواړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اتومي موافقه پر خپل حال پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزن یا پولیو د محو کېدو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. وی ویل چې دا ناروغي باید یو مخ له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی دا خبره نن پنځشنبه د کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، پکتیکا او فراه ولایتونو له والیانو او د عامې روغتیا او حج او اوقافو له رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې وکړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل که څه هم د ماشومانو د ګزن د ختمېدو په برخه کې پرمختګ شوی، خو کافي نه دی. د دې بلګې په توګه د کندهار د لوی ویالي او د ننګرهار ځینې ولسوالۍ یاد کړې چې لا هم د ماشومانو د ګزند د ناروغي پیښې پکې لمنځه نه دي تللي. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو د ګزند 12 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان اجرایي رئیس او د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د کابل د پروسې د اهمیت په اړه خبري وکړي. د اجرایي ریاست له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر تیاریو او په دې برخه کې پر اقداماتو هم خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین 209 قول اردو وایي چې په یو لړ عملیاتو کې د درې قمندانانو په شمول 15 ویش وسلوال طالبان وژلي دي. د دې قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال نصرت الله جمشیدی نن آزادي رادیو ته وویل د عملیات تیر شپه د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې وشول. د وی چیر شپه د هیواد هوایي ځواک د قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پر دښمنانو هوایي عملیات وکړل چې په لړ کې د درې قمندانانو په ګډون 15 ویشت طالبان ووژل شول. جمشیدی دا هم وویل چې د فاریاب ولایت په بیلابیلو سیمو کې عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هغې اتکلنې پاکستاني نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری شوی و او وروسته وژل شوې وه، نن پنځشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال یې چټک اقدام ونه کړ. د نجلۍ پلار انیس انصاري چې د پیښې په مهال له خپلې میرمن سره د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و، د پنجاب صوبې له اعلی وزیر شهباز شریف سره له کتنې وروسته پولیس په بېغورۍ تورن کړل. د پنجاب اعلی وزیر پرون څو ساعته وروسته له دې چې انصاري له سعودي عربستان څخه د خپلې لور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوګرځېد، قصور شار تلار. د دې موضوع په اړه وروسته راپور هم لرو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی له ټولو خواوو په کلکه وغوښتل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اتمي موافقې ودرېږي. موګیرنی همداراز وویل چې دا موافقه ښه نتیجه لري. هغې دا خبره نن پنځشنبه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د اتمي موافقې په تړاو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه پرېکړه وکړي. موګیرنی نننۍ غونډې ته وویل
د
وای د نن ورځې د غونډې تمرکز د عمل د ګډ هر اړخیز پلان د ټولو خواوو له لورې له ایران سره د اتومي موافقې د بشپړې اجرا د یقیني کولو لپاره پر روان کار و. اروپایي اتحادیې د اتومي موافقې په اړه خپل زغر دریز چې د اروپایي اتحادیې د اتمي شخړیو هیوادونو د وزیرانو له لورې مخکې له د اکتوبر په میاشت کې بیان شوی و څرګند کړ او بیا یې تکرار کړ. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په بروکسل کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او همدارس د فرانسې، جرمني او بریتانیا له بندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل اتومي موافقه د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو د اصلي هدف لپاره کار ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماتیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ ډیالوګ سبب شي. ټرمپ په یوه خبري غونډه کې وویل له شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري خو اوس ډېرې ښې خبرې روانې دي. دی وایي موږ له چین او شمالي کوریا سره کار کوو، موږ له بېلابېلو نورو هیوادونو سره کار کوو او فکر کوم چې ښه روان یو، موږ ښې خبرې کړي دي. ټرمپ دا خوشبیني وروسته له دې څرګنده کړه چې د شمالي کوریا د اتومي او توغندیو وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترنګلتیا ډېره زیاته شوې وه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کابل د چرخی پله له زندانه د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي 15 بندیان خوشی شوي. دا د بندیان خوشی کول د حزب اسلامي سره د اصول د توافق یوه برخه وه. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبر و چې د بلخ د نوی والی ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یوه پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا درجه بندي تقریبي ده خو لا هم د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. له دې بمام خبر کو چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او دغه شان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به خپلې هیڅ ډول اړیکې او هڅې ونه سپموي. د پنجاب په قصور سیمه کې د یوې وکلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری او بیا د وژنې په مسله باندې لام اعتراضونه روان دي او اعتراض کوونکي د دې پیښې د عاملانو علني اعدام غواړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته وایو. د کابل د چرخی پله له زندانه د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي 15 بندیان خوشی شول. د حزب اسلامي یو ویان نادر افغان ازادي رډیو ته ویل کسم د افغانستان له زندانونو څخه د حزب اسلامي د 200 زندانیانو په خوشی کېدو توافق شوی وو خو ځینې ستونزو دغه کار مخه نیولی. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا ویل له خوشی شوو څخه تضمین اخیستل شوی چې بیا به جنگ ته مخه نه کوي. تفصیل د شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د افغانستان زندانونو څخه د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو په دریم پړاو کې دغه حزب 15 بندیان د چرخی پله له زندانه خوشی شول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه بندیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د توافقنامې له مخې له زندانه خوشی شول. د حزب اسلامي یو وایي نادر افغان د چرخی پله له زندانه د دغه بندیانو د خوشی کېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د حزب اسلامي د 200 بندیانو د خوشی کېدو موافقه شوې خو د ځینو ستونزو له امله دغه شمېره 15 تنو ته راټیټه شوه.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ توافقنامې نه ورسته په وزارت دوه میاشتو کې باید حزب اسلامي افغانستان ټول بندیان خلاصوي وای. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو تعداد مشکلات وجود لري او یو تعداد کړي دي چې هغه دي زندانیانو د په وخت خلاصېدو معنی ګرځېدلې دي او دفتری مشکلات دي چې دغه په اساس باندې دغه پروسه ډیره په سستۍ سره په مخ باندې ځي.
خغلی افغان وای چې د حکومت دننه او بهر ځینې کړې شته چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د توافقنامې د عمل کېدو خنکیږي او هغوی نه غواړي چې د حزب اسلامي زندانیان له زندانه خوشی شي. خو تر دې د روان کال د سور په 15مه په لومړۍ دوره کې د حزب اسلامي 350 بندیان او په دویمه دوره کې د تیر لوی اختر څخه یو ورځ وړاندې 14 نور له بند خوشی شي وو. حزب اسلامي وای د افغانستان په زندانونو کې د 2500 کسان بندیان دي او باید خوشی شي. بلخو د دې حزب د بندیانو د خوشی کېدو د کمیسون غړی عتیق الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ د دې حزب یوازې 4 شپېته تنه بندیان له زندانه خوشی شوي او 10 تنه نور اوس هم بندیان دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې تفاهم لیک د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو چې د حزب اسلامي د غړو په وینا د دې حزب د زندانیانو خوشی کېدل د دغه تفاهم لیک یو برخه ده. له دې وړاندې د دې حزب ځینو مسولینو نیوکه کړې وه چې د دواړو لورو ترمن د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي بندیان نه دي خوشی شوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د سیاسي تفاهم لیک د برخې مسول نصرالله سفاري ویل خوشی شو څخه تضمین اخیستل شوی چې بیا جنگ ته مخه نه کړي.
ډېر دقت باندې کار کیږي چې دا تفکیک چې دا د حزب اسلامي دی او کنه دی. تاسو ګورئ دا پروسه ډېر تال خوري، هغه به ډېر تال خوري چې ډېر دقت باندې دا دوسیه کتل کیږي. هیڅ بل جرمې کړې وي هغه په دې کې نشي داخلېدلی. موږ د حزب اسلامي سیاسي نظامي مابوسین چې حق العبدي ورباندې نه وي، کوم جنایي جرمې نه وي کړی، هغه آزادو.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي بندیانو خوشی کېدل د دې لامل کېږي چې د دولت نور وسلوال مخالفین وهڅوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي حزب اسلامي باید د دې کسانو لپاره ښه زمینه برابره کړي تر څو دوی بیا جګړې ته مخه نه کړي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ د نوی والی ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې کندي د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یوې پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویل ښاغلی داوود له پوځي لارې د کار د پیلېدو طرفدار نه دی او نه هم تر اوسه دته داسې وړاندیز شوی. په اړه یې له کابل نه د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د بلخ د نوی والی ویاند غو راپورونو په اړه چې ګوندي انجینر محمد داوود په نږدې ورځو کې په شاهین قول اردو کې د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي وایي والی به له پوځي لارو واک خپل نه کړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داوود ته تر اوسه په دې اړه څه وړاندیز نه ده شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د غوستونزو له امله چې موجودې دي دوی څه وخت د کار د پیلېدو اټکل نه شي کولی، خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی. دی وایي هغه اوازې چې شاهین قول اردو ته زموږ د تګ پاړه کېږي موږ یې په بشپړ ډول ردوو. موږ په کابل کې یو او دا اوازې بې بنسټه دي، ځکه والي د والي په حیث ټاکل کېږي، نه د قول اردو د قومندان په حیث چلته دې کار پیل کړي. له دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داوود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاهین قول اردو کې خلکو ته معرفي او لا مغزایه به خپل کار پیل کړي. رسنیو که څه هم خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو قولې لیکلې چې د حکومت لخوا د انجینر داوود ټاکل کېدو پریکړه بیرته نه ګرځېدونکې ده. د بلخ د نوی والی ویان هم ازادي راډیو ته ویل اجرایه رئیس او ولسمشر په خپله پریکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت که څه هم وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو له پرمختګه دوی ته ډاډ ورکړل شوی، خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبرې ممکن ډېر وخت ونیسي. د راپورونو له مخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو تېره ورځ ترسره شو. دا چې تر اوسه په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي د جمعیت اسلامي ګوند ډېر څه نه وایي، خو د دغو ګوند د ویان مرستیال ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل خبرې په نورمال ډول مخته ځي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د معرفي کېدو پر سر له تېرو دریو اونیو راهیسې ناندرې روانې دي. دغه ناندرې وروسته له هغې پیدا شوې چې ارګ دا تممد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا وروستۍ درجه بندي تقریبي ده، خو لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی. د دې وزارت مرستیال ویان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دفاع وزارت په پام کې لري چې د امنیتي وضعیت د لا ښه کېدو لپاره په ژمي کې پراخ عملیات ترسره کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې امنیتي ستونزې منی خوټینګار کوي چې وضعیت د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو لړ ځانګړي پلانونه په پام کې نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنیش د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ګواښ لا هم په افغانستان کې په خپل ځای دی. ښاغلی ردمنیش وایي د افغانستان په اړه د امریکا له لوري خپره شوې اعلامیه تقریبي ده.
دا اعلامیه زبایمه تقریبي ده. خطرات د تروریزم شته، درسته ده تروریز او خطر استه، اما دا تقریبی ده. اما مونږ هم د دوی په مقابل کې کولای شو چې خپل ظرفیت په ښه توګه استعمال کړو، او ان شاء الله په آینده کال کې د دغه عملیاتو په لړ کې مونږ کولای شو چې وضعیت کاملا تغییر ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د خطرناکو هیوادونو په څلورمه درجه او پاکستان یې په درېمه درجه کې ځای لري. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل سوي کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل سوي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي، او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه هیوادونو کې حساب سوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای افغانستان هومره هم خطرناک هیواد نه دی لکه امریکا چې په اړه اعلامیه خبره کړې ده. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه اندازه نن لکه څنګه چې امریکا کوم تشویش ښودلی ده، ځکه هلته سکتوري امنیتي مورال ډېر قوي ده، دښمن ته مونږ ضربه ورکړې ده. په افغانستان کې پیلان، خارجي انجوګانې، سیاسيون، تجاران دغه ټول کار کوي، په اندازه تهدیدات نشته.
ښاغلی احمد زی زیاتوي باید دا شان څرګندونې ونیسي ځکه دا ډول اعلامې د افغانستان دښمنانو ته روحیه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به تر ګواښ لاندې سیمې امن کړي.
بلخوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په یو وسلوال برید کې د سړک جوړونې د شرکت یو تن کارکوونکی وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. روح الله انوري په دې اړه رپورټ راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د منډول ولسوالۍ د سړک جوړونې د یو افغاني شرکت کارکوونکي د کار لزای خپل کورون تر روانو چې د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ د ناپیژاند وسلوالو کمین سره مخ شوی او پکې د شرکت کارکوونکو ته مرګ جوړه اوخته ده.
دواب ته انجنیران تللی او بیرته چې واپس په لار کې راتله په هغوی باندې ډز شوی دی. یو نفر د سکیورټي کس وجل شوی دی او درې نفر زخمیان دي او انجنیرانو ته کوم اسید نه دی رسیدلی. دا د عطاالله په نامه باندې شرکت دی چې دا د منډول د سړک دریم لاټ یې اخیستی.
د شرکت د ساتونکو مشر قومندان داود وای دوی منډول ته تللی وو، کله چې دواب ته ورسېدل هلته یې د نورو شرکتونو مسؤلینو سره غونډه درلوده. له هغه وروسته یې د نورګرام ولسوالۍ په لور حرکت وکړ او د دوران ساحې ته په رسېدو سره پرې وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې.
موږ سره درې کس انجنیرانو، یو کس انجنیر ما سره مخکې سیټ کې ناستو، دوه کس انجنیران او یو زما خوری چې محمد یوسف نومیږي ټیکدار دی. چې عمل ته ورسېدلو نو داسې ونه ویل چې یا تاسو ودرېږئ یا څنګه دی یا څنګه نه دکم حمله وشو. نه ګانی داسې حمله وشو جنای چپ، راست او شاله لورې. یو کس پکې شهید ده او درې کس پکې زخمیان دي.
هغه وایي په یادلاره کې ډېری وختونه لار شو کوونکي راوځي، له خلکو پیسې اخلي، خو داسې بریدي تر اوسه نه وکړې.
امنیت نشته، دغلار کې غله لګیږي او موټر درې او بس تلاشي کوي. درې او تلاشي کوي کوم پیسې شدي کنه هغه کوي.
خلک وایي له کومې ورځې چې وسلوالو طالبانو د نورګرام او منډول ترمنځ د غزیدلی سړک په اوږدو کې پوستي لمنځه وړي، له هغې وروسته په لار کې ستونزې پیدا شوي. تر اوسه نه د دغه سړک د امنیت لپاره بیا حکومت کومه هڅه کړې او نه په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین غم خوري. نو همدا وجه ده چې لار شو کوونکي په ډاډه زړه او په رڼا ورځ خلک لوټي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2019 میلادي کال د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره بد کال و. د دې کمیټې رئیس د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل په 2019 کال کې شل خبريالان وژل شوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2019 میلادي کال د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال و. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په 2019 میلادي کال کې شل خبريالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي.
د ایسال ما 169 مورد تهدید
په دغه کال کې مونږ د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او غوښونو 109 شپته موارد لرل چې په دغه کې شل د خبريالانو د وژلو پیښې وي او دا یو به سارش مېره ده ځکه چې مونږ هیڅ کله په یو کال کې د شل خبريالانو د وژلو پیښې نه لرلې.
د خاغلی شریفي په خبره په 2014 میلادي کال کې دیارلس خبريالان وژل شوي وو. د دا هم وویل چې دا تلسو خبريالانو د وژلو مسؤلیت د داعش د ډلې او د دوو نورو د وژلو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی. وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه راپور کې راغلي چې په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو قضیې 121 شوې، خو په 2018 کال کې دغه شمېره 198 ته پورته شوې ده. د راپور له مخې په دې کې د خبريالانو د ټپي کېدو 18، له دوی سره د ناوړه چلند 22، د بندي کېدو 12 او له دندو نه د لرې کېدو 6 موارد شامل دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د خبريالانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي لاملونه، د دغو پیښو د عاملینو د مجازاتو معافیت، د وسلوالو مخالفینو لخوا د فرهنګي مرکزونو په نښه کېدل او په مجموع کې د جنګونو او ناامنیو زیاتېدل ګڼي. د یادې کمیټې رئیس اندېښنه وښوده چې که د روانې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي نه شي، د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو ژوند به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
به خاطر تامین امنیت خبرنگارا
د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کورنیو چارو د وزارت نوي مشرتابه د دغه وزارت د کشف استخباراتو او په مجموع کې ټولو اړوندو ارګانونو ته په شفایي او لیکلي بڼه سپارښتنه کړې چې د خبريالانو خوندیتوب په ښه توګه تامین کړي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې نای هم د خبريالانو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې 2018 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. نای په دغه کال کې د 14 خبريالانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار په ملي ټلویزیون، په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون او دغه شان په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو بریدونه د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوي چې د رسنیو په لسګونو کارکوونکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو او دغه شان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به خپلې ټولې هڅې وکړي. د اروپایي ټولنې سفیر دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سیرینا ډایلوګ په نامه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبريالانو ته کړې. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او دغه شان د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي غواړي په یادو مهمو برخو کې خپل رول ولوبوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مادون د پنجشنبې په ورځ د سیرینا ډیالوګ په نامه د رابلل شوې غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل ډیر ژر به د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د مهمو مسایلو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي.
Special envoy of the EU for
دی وی ډیر ژر به زموږ ځانګړی استازی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي او موږ به خپلې ټولې هڅې د اړیکو د خوالي او داچې د افغانستان ګاونډی هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رول لوبوي همغږي کړو او موږ به په دې برخه کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموو. خاغلی مادون دغه شان د اروپایي ټولنې لخوا د سولې د رابلل شوي ډیالوګ هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د پروسې د روان وضعیت ارزونه او د حل لارو معلومول په ګوته کړل. په دغه ډیالوګ کې په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازو او یو شمېر افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونې ده چې اروپایي ټولنه په داسې حال کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره د هڅو د پیل خبر ورکوي چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ډېر ځله د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې وې. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی په سیمه کې د ثبات لپاره مهم بلل کېږي او مخکې تر دې هم یو شمېر هېوادونو ورته سینه ډبولې وه، خو په دې برخه کې د اروپایي ټولنې هڅې ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني دغه ډیالوګ ته په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې په سیمه کې د افراطیت ریخي وچینشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. نو موړی وای د حج او اوقاف وزارت به په افغانستان کې د وی معتبر دینی مرجع په توګه په دې برخه کې خپل مهم رول ادا کړي. دی وی د ذهنیت جوړونې لپاره باید په جمعتونو، ښوونځیو او پوهنتونونو کې کار وشي، ځکه که یو انسان خشن وي او له قضاوت پرته پرېکړې کوي ستونزې جوړولی شي. د سولې موضوع په فرد، کورنۍ او ټولنې پورې اړه لري. د سیرینا په نامه د سولې په ډیالوګ کې ځینې ویناوالو انتقاد وکړ چې لا هم د سیمې یو شمېر هیوادونه دینی افراطیت نه په استفادې د سولې د پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي، چې د مخنیوي لپاره یې د ټولې اسلامي نړۍ د اجماع جوړول ډېر مهم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پنجاب په قصور سیمه کې د یوې کلنې نجلۍ باندې د جنسي تیری او بیا وژنې پر سر د اعتراض کوونکي غواړي د دې پیښې عملان په علني ډول اعدام شي. د مدني ټولنو او د ماشومانو د حقونو فعالانو د چهارشنبه په ورځ په دې اړه اعتراضونه پیل کړي دي چې په ترڅ کې د دوو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پنجاب په قصور سیمه کې لا هم د غي وکلن انجلۍ د وژل کېدو په اړه اعتراضونه دوام لري چې د جنوري پر 9 نیټه یې مړی وموندل سو.
بھائیو میرے دوستو آو میرے ساتھ مل کر ظلم کے استحکام کو.
دوی له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي او وایي د دې ډول پیښو عاملین باید په عام محضر کې په دار وځړول سي. د زینب پلار په دې اړه رسنیو ته وویل:
زه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس او د پوز مشر نه غوښتنه کوم چې د ټولو ماشومانو وي او د دې پیښې پلټنې وکړي.
د مدني ټولنو او د ماشومانو د حقونو فعالان د دې اعتراضونو په لړ کې له حکومت دا هم غواړي چې په تعلیمي نصاب کې د ماشومانو ته د ځان ساتنې په اړه پوهاوی ته ځای ورکړل سي. د وکلنې زینبې مړی د سې شنبې په ورځ د ښځلو پر ډیران غورځول سوی و چې څلور ورځې وړاندې تښتول سوی وه. د چهارشنبې په ورځ د قصور پولیسو ویلي و چې د ماشومې زینبې د وژنې په پلټونو کې دا معلومه سوه چې پر هغې جنسي تیری سوی دی. پولیس وایي دوی د عاملینو په لټه کې دي. نن په پنجاب کې د هغو دوو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شول چې د چهارشنبې په ورځ د اعتراضونو په ترڅ کې ووژل سوه. د راپورونو له مخې پولیس وروسته له هغه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې کړي چې مظاهره کوونکو د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ. په مظاهرو کې د تاوتریخوالي رامنځته کولو په تور تر اوسه 200 کسان نیول سوي هم دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب ادارې وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په همدې سیمه کې نږدې 130 ډول قضیه سوي چې 12 ماشومان پکې تر جنسي تیری وروسته وژل سوي دي. پاکستان په 2018 کال کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو مقرره ومنله چې له مخې به د دې ډول پیښو عاملینو ته د اعدام سزا ورکول کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وروسته له دې چې داعش ډله په عراق او سوریه کې وځپل شوه، د دې ډلې خلافت یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود شوی، خو متخصصان وایي پر ټولنیزو رسنیو هم د دې ډلې فعالیت د پخوا په پرتله کم شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ جزئیات تر اوري.
په 2015 کال کې کله چې د داعش ډلې جنګیالیو د ایټالیا په اندازه مځکه لاندې کړې وه، دوی پر انټرنیټ هم پراخ پروپاګند کاوه. خونن د داعش ډلې مشران یا مړ دي او یا هم د تیښتې په حال کې دي. همداراز پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلې حضور هم هغومره نه دی لکه پخوا چې و. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د داعش ډلې رسنیز دفترونه وران سوي دي. باقي پاتې پروپاګند کوونکي له انټرنیټ سره د وصل پاتې کېدو له ستونزې سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نړیوالې استخباراتي ادارې په نقشه کوي. د لندن د کینګز پوهنتون څېړونکی چارلي وینټر له کلونو راهیسې د داعش ډلې د مخابراتو سیستم مطالعه کړی دی. وینټر فرانسې خبري اژانس ته ویلي داعش ډله د نومبر په 8 او 9 نیټه پر ټولنیزو رسنیو په بشپړه توګه چپ سوه او دا یو بې ساري اقدام و چې د دې ډلې جنګیالي د پوره 24 ساعتونو لپاره غیر فعال شول. په 2015 کال کې کله چې داعش ډلې د عراق او سوریه پر 8 میلیونه وګړو واکمني کوله، له لویدیځې افریقا نیولې تر افغانستان پورې له 18 بیلابیلو رسنیزو دفترونو فعالیت کاوه. خو فرانسې خبري اژانس د شاغلي وینټر له قوله لیکلي د دسمبر تر میاشتې پورې د داعش ډلې 3 په 2 کې رسنیز دفترونه په بشپړه توګه چپ سوي دي. د 2018 کال په مارچ میاشت کې عراقي ځواکونه په موسل کې له داعش جنګیالیو سره په جګړه بوخت وو. د فرانسې خبري اژانس یو خبریال توانېدلی چې د داعش ډلې د یوه وران سوي رسنیز دفتر په اړه راپور ورکړي. د خبريال په وینا دغه دفتر د سیمې په یو ګرانبای ودانۍ کې موقعیت درلود او د سوځیدلو دیوالو ترمنځ د کمپیوټرونو، پرنټرونو او خبرونکو ماشینونو پرزې پاته وي. له هغه راهیسې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو چې د داعش په وړاندې جګړه کوي په دوامداره توګه د داعش د مخابراتي پرسونل د وژل کېدو خبرونه ورکول چې ډیری یې په هوایي بمباریو کې وژل سوي وو. په 2016 کال کې د سوریې په شمال کې په هوایي بمباریو کې د محمد العدناني په نوم د داعش ډلې یو ویاند هم وژل سو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې دوی اوس له خپلو پلویانو غواړي چې پر خپلو بنسټونو حملې وکړي او له منځه یوسي. راپور وایي چې د داعش ډلې جنګیالي د دغو پیغامونو لپاره د انټرنیټ له هغې برخې کار اخلي چې تر قانوني چوکاټ لاندې راوړل یې تقریبا امکان نه لري.
دوستانو، په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې فرشتنګای د وړاندې کولو لپاره په استډیو کې